اساسي او بشري حقوق. قدر من دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې هر وخت په تیر بیا د روژې په مبارک میاشت کې د ماشومانو د تغذیه د حق په اړه خبرې کیږي. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل وارث خپلواک. نوموړی په پایل کې وایي
د وزیر حقوق او شرعي حقوق له نظره په والدینو باندې دي چې د غیر جملې نه یو هم دوی د پالنې د تغذیه حقوق دي. بدون شکه چې کله روژه میاشت راځي واقعا چې روژه میاشت برکتي میاشت ده، والدین ته د ماشومانو ته رسیدګي کې لږ ذره خندونه ایجادېږي چې د غیر جملې نه د سهار چای او د ډوډۍ په وخت باندې تنظیمول کورنیو ته فامیلو ته لږ ستونزمنه ده، او میرمنې هم چون هغوی روژهی او خپله غواړي چې د خپل د روژې له خاطره ترتیبات ولري نو ډېر متوجه کېږي نه د ماشومانو د تغذیې له خاطره باندې. کورنیو ته اړینه ده چې په روژه کې مناسبه توجه د خپل ماشومانو ته ولري، ځکه ماشومان حق لري چې په وخت و زمان باندې تغذیه شي څو دو ته کوم مشکلات چې د تغذیې نه راپورته کېږي ماشومانو ته مقابل نه شي.
بله، که چیرې ماشومانو ته پاملرنه ونه شي، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یو څه اشاره وکړه، دا کومې بدې پایلې لري؟ او د اسلام له نظره دا ډول روژه نیول چې هغه په عامه خبره په ماشومانو باندې ځینې کورنۍ البته روژه نیسي، د دې به ثواب ډېر وي که ګناه؟
په ماشومانو باندې روژه نیول روا نه ده. نو خدای پاک هم امر کړی ده چې هغه خلکې چې مکلفه دي روژه نیولو باندې نو هغوی باید روژه ونیسي. کوم ماشومان چې په روژه باندې مکلفه نه دي نو الله پاک هغوی ته رخصت ورکړی ده، ځکه روژه په مکلفو خلکو باندې ده. هغه کسان چې هغوی یعنی عاقل بالغ او سن دې پوره کړی اوسي، یعنی بلوغ ته رسیدلی اوسي، که چېرته څوک بلوغ ته نه وي رسیدلی هغه باندې روژه نیول د هر عنوان لاندې چې اوسي که ثوابي اوسي هغه ته چې هر عنوان ورکوي نو دا یو روا عمل نه ده، ځکه د هغه ماشوم په حق کې ظلم ده. روژه له ستونزمنو عباداتو څخه ده، یعنی په روژه کې صبر او سیله دا له هغه عباداتو څخه ده چې انسانان باید صبر شکیبایی وښي، نو همغه له خاطره د ده اجر او ثواب خدای ورکوي. نو خدای پاک ویلي دي چې که څوک هغه خلکې چې مکلفه نه دي په امورو باندې هغوی نه حساب و کتاب نشته ده. نو ماشومان هم د همغه جملو خلکو نه دي چې د هغو نه قلم پورته ده، هغوی باندې نه د مونځ کولو او نه هم د روژې نیولو حق پې څوک لري چې هغو باندې څوک روژه ونیسي، ځکه که روژه نیولو نو خدای پاک خو قدیم ذات ده، هغه پوهېږي، هغه په ټولو موضوعاتو باندې پوه ده. و همدغه له خاطره په ماشومانو باندې روژه نه ده مکلف کړي چې روژه ونیسي. نو روژه نیول په ماشومانو باندې دا یو روا عمل نه ده او نه هم په جامعه کې ښه عمل ده.
بله خپلواک صاحب، هدف دا و چې مثلا لویان خو روژه د خدای د رضا لپاره نیسي، روژه ورباندې فرض ده، خو په کوچنیانو باندې بیا یو شمیر کورنۍ چې دوی ته په وخت باندې ډوډۍ نه برابرې روژه ورباندې نیسي، یعنی روژه د دې لپاره نه ورباندې نیسي چې اجر او ثواب وګټي، سستی کوي، تنبلي کوي، دوی ته ډوډۍ نه ورکوي. هدف دا و چې یعنی د کورنۍ لخوا په ماشومانو باندې په بېغورۍ کې روژه نیولو په اړه مختلف تاسو نظر ولرو؟
بدون شکه چې که چېرته کورنۍ د خپل مسؤلیتونه نه ادا کوي او په ماشومانو باندې روژه نیسي نو دا د دوی غاړه بندیږي او دا یو روا عمل نه ده، ځکه کومه کورنۍ چې ماشومان لري هغوی مکلفیت لري تر څو ماشومان ته رسیدګي وکړي. که چېرته ماشومان پر ځای پرېږده نور مواشي هم ولري هغه مواشي ته رسیدګي ونه شي نو هلته حساب و کتاب به ورسره کېږي او دا یو روا عمل نه ده. نو روژه نیول خو یې پر ځای پرېږده، باید د هغوی ډوډۍ اوبو او ټولو روزنه ته باید رسیدګي وشي.
بله، یو خو یې د ډوډۍ موضوع سوه، بله دا سوه چې ځینې کسان بیا ماشومان حتی په کور کې نه پرېږدي، وایي غالمغال کوي، مثلا مونږ ګنګس یو، مونږ په سر باندې درد ده، مونږ روژه یو، ماشومان باید له کوره بیرون ووزي، یا ماشومان چوپ غلي کینی غږ ونه کا، دا څومره د ماشومانو په حق باندې تیری دی؟
دغه خپل نقص ده ماشومان په حقوقو کې د ماشومان سره د رقم چلند دوی پر روان باندې او په آینده کې د دوی په ذهن باندې بد اثر کوي. نو ټول کورنۍ ته لازم ده چې ماشومان سره ښه رویه وکړي او دا رقم چلند چې ځینې کورنۍ کوي دا روان نه ده او د دوی په روژه کې هم زیان واردوي. نو روژه خو د صبر له خاطره ده، روژه خو د دې له خاطره ده چې انسان پکې صبر او استقامت ولري. ادا راځي د نورو حقوق پایمالوي او ماشومانو ته بد رد وایي، د ماشومانو حقوق نه ادا کوي، نو طبعا چې د دوی روژه نه کیږي.
بله، له ماشومانو سره بد وضعیت که روژه وي که له روژې نه پرته نور وخت وي، د دوی په تربیې باندې څومره منفي اثر کولی سي؟
خپله ماشومانو لپاره د تربیې ځای هغوی شاملونه دي. ټول کوم شی چې ماشوم زده کوي هغه اولینی استاد معلم د هغه مور و پلار دي. له د مور و پلار نه زده کړه کوي. که چېرې تاسو فامیلو کې وګورئ که د چا پلار لکه نرم خوی ولري، د هغه ماشوم به هم نرم وي، او که کوم د چا پلار یا مور تند خوی ولري، نو طبعا د هغه ماشوم به هم تند خوی اوسي. که چېرته چا پلار مور ژبه ښه نه اوسي، دا چچیات وایي او نزاکتونه مراعت نه کړي، نو طبعا د هغوی ماشوم هم همدغه شکل باندې. نو اړینه خبره دا ده چې ماشوم لویول باید په یو مناسب ماحول کې وشي او ماحول ورته برابر وشي تر څو هغه کوم په جامعه کې یو سالمه او نیک ماشوم تقدیم شي. نو باید کورنۍ تر آخري حده پورې کوشش وکړي چې په کور کې دننه د ماشومانو په مقابل کې باید د خپل کومو کړنو نه چې کوي باید په جدي توګه پاملرنه ولري او ډډه وکړي د نامناسبه اعمالو څخه، د نامناسبه رفتارو څخه د ماشومانو په مخ کې ډډه وکړي.
بله، نن سبا اقتصادي ستونزې په اکثره کورونو کې راپیدا شوي دي، هغه هم د کار د نشتون له وجې. دا هم پخپله تاثیر کوي د ماشومانو په روزنه باندې. یو شمیر کورنۍ بیا کله چې روژه ماتی برابروي یا پیشنامه برابروي، نو دلته له یوې خوا اقتصادي ستونزې، له بلې خوا نه هغه ماشومان کوم څه چې غواړي دوی نشي ورته پوره کولی، دلته هم تاوتریخوالی کېږي. خپلواک صاحب په دې هکله راته وغږېږئ.
بدون شکه چې اقتصادي موضوع مستقیم رول لري په کورنیو کې د روابطو پر اساس باندې او په کورنیو کې د برخورد پر اساس باندې، نو طبعا که کوم کور کې چې اقتصادي مشکلات وسي او ستونزې وسي، په دې وضعیت کې تر ډیره نسبت له مشرانو ماشومان زیانمن کیږي. ماشومان دي چې هغوی ځکه دومره زیات برداشت نه لري چې برداشت دومره پورته وسي لکه مشرانو غوندې. مشران کولی شي چې درک کړي یو موضوع، اما د اقتصادي ستونزو اصلي قربانیان، اصلي څوک چې متضرره کیږي نو هغه ماشومان دي. ماشومان کور کې که کوم مثلا د روژه ماتي په مهال باندې کوم اقتصادي ستونزو له امله کوم مشکلات ایجادېږي، نو هغوی ځکه هغوی جذب ډېر زیات ده، د هغوی اخص د هر موضوع نه نسبت له لویانو نه ډېر زیات ده، نو طبعا دوی ته ډېره غټه ستونزه رسېږي. د هغوی په روان باندې دا ستونزه پاتې کېږي که کوم شخړه منځته راځي یا هم په دسترخوان کې څه کمی یا زیاتی اوسي نسبت د نورو نه، نو په دې هغه کې طبعا چې په ماشومانو باندې بد روان باندې تاثیر کوي.
تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې ماشومان ډېر زر یو موضوع اخلي. کله چې د روژې په مبارکه میاشت کې د کورنۍ د غړو له خوا نه له ماشومانو سره بد چلند کیږي په تېره بیا د روژه ماتي په وخت کې او د ورځې په اوږدو کې، ماشوم څه ډول یو ذهنیت له روژې نه اخلي؟ یعنی روژه بیا د ماشوم ذهن ته څه ډول یو څه راځي؟
ډېر پر ځای سوال. واقعا که چېرته په روژه کې نامناسبه رفتار له ماشومانو سره او کورنۍ کې وشي، نو طبعا له روژې نه د ماشومانو یعنی یو بد برداشتی کوي. روژه ته په دغه باغه ګوري چې په دې کې جنجال ده او په دې هغه کې بدخلقي ده، بد حوصلګي ده. نو روژې ته هغوی همغه ده چې په ذهن کې پاتې کېږي چې روژه یو مشکل کار، روژه یو سخته میاشت، روژه خدای مکړه یو عذاب میاشت ده. نو دا په ذهن کې همداسې پاتې کېږي د ماشومانو، ځکه دوی مشکلات لیدلي د روژې په میاشت کې. کوم وخت کې چې دوی بالغ کېږي او روژې ته رسېږي، نو د دوی ذهن آماده دې ته نه وي چې روژه یو برکت میاشت ده، روژه د خدای پاک له میمانیانو څخه میاشت ده، روژه د عباداتو میاشته، نو هغوی بیا دا ذهنیت نه لري روژه ته. روژه ته ذهنیت دایي چې په روژه کې بدخلقي وسي، په روژه کې مشران په کشرانو باندې باید پټکي وکړي، باید جذبي وکړي او وی وهي، لکه څنګه چې تاسو وویل له کوره وباسي، په دسترخوان کې اجازه ورنه کړل شي چې تر څو دوی په پورته غږ باندې خبرې وکړي، نو همدغه ټولې په ذهن پاتې کېږي. په ذهن کې ځکه چې دوی د ماشومتوب ذهن نسبت له مشرتوب نه د هغه یاد قوي یي، نو هغو ته دا میاشت ډېر یو د زجر او د سختیو میاشت په ذهن کې پاتې کېږي.
بله، بیرته د همدغو ماشومانو زیان همدغې کورنۍ ته یې څومره رسیږي کله چې دوی ځوانیږي، دوی لویږي؟ نو واضح خبره ده چې دوی له خشونت سره رالوی سوي دي. بیرته خپلې کورنۍ ته کوم تاوان رسولی سي؟
کوم ماشوم چې غیر نورمال فضا کې لویږي، نو اولینه قرباني چې بیرته اخلي همدغه کورنۍ ده، ځکه هغه چې لوی کېږي نو هغه بیا هغه ماشوم نه چې په یو پټکه باندې یا په یو وار باندې هغه بیرته د خپل کوم ژنې نه لاس واخلي. نو همدغه کورنۍ ده چې اولینه قرباني بیرته د همدغو کړنو نه قرباني نه همدغه کورنۍ کېږي، ځکه د مور او د پلار مور په ده باندې وس نه رسېږي، او کوم احترام چې مور او پلار ته کېږي نو بیا امکان نه ده د دې چې هغه د خپل د مور د پلار د مشر احترام وکړي، ځکه دا په وړکی توب کې احترام ورته نه ده شوی. نو دا چې کله مشر شي دا هم بیرته احترام نه زده کوي چې د مشرانو احترام وکړي، نو اول قدم کې د خپل د مور او پلار احترام نه کوي، د خپل د ترونو احترام نه کوي، د خپل د مشرانو احترام نه کوي، او بیرته په خبرو باندې او په نصیحت باندې دا بیرته غوږ نه نیسي، ځکه دا همیشه زجر لیدلی، دا همیشه تکلیف لیدلی ده له مشرانو له خوا نه. نو اوس بیرته خپله دا په دې قادر شوی ده، یعنی توانمندي زیاته شوې ده، په توانمندي صورت کې دا بیرته په خبرو باندې یا په نصیحت باندې د کورنۍ غاړه نه ږدي چې د نصیحت د کورنۍ واوري. نو هر څه چې زړه غواړي په کورنۍ باندې او په بیرون باندې، نو په اول قدم کې په کورنۍ باندې اجرا کوي.
بله، کله چې د کورنۍ مشران خپل د باندې جار و جنجال کور ته راوړي او په کور کې بیا د ماشومانو تر مخې تاوتریخوالی کوي، خپلواک صاحب په دې ډول د دوی ستونزې حل کېدلی سي؟
قطعا د دوی ستونزې نه حل کېږي، بلکې دوی د خپل ځان ته نورې ستونزې ایجادوي. کوم تاوتریخوال چې بیرون او هغه د کور منځ ته راوړي، نو هغه باندې نور هم د خپل د کور د منځ کوم سکون چې کوم آرامش چې هغه له بینه وړي. نو په دې خبره بیخي زه ډاډه یم، په جامو کې مې په ټولنه کې مې لیدلی دي چې کوم خلک چې د بیرون جنجال د کور دننه راوړي، هغوی دا چې هغه جنجال حل کېږي نه، نور جنجالونه راپورته کېږي.
بله، اوس به څه مشوره ولرو خلکو ته؟ له یو خوانه اقتصاد ضعیفه ده، له بلې خوانه د ماشومان دي، هغوی په خپل ماشومانه فکر کې غرق دي، خپلې غوښتنې لري. په داسې یو وضعیت کې به کورنیو ته څه ویل ولرو؟
په دې وضعیت کې خو کوم حقوق چې شرعي حقوق دي ماشوم ته خدای پاک ورکړي دي، او کوم حقوق چې وضعي قوانونو ورکړي دي، نو کورنیو ته لازمه ده چې د هغوی حقوق ضایع نه کړي. صحیح ده چې مشکلات شته دي، مشکلات په اقتصادي برخه کې، په اجتماعي برخه کې، په ټولنه کې مشکلات شته دي، ولی کورنیو ته، پلارونو مورګانو ته لازمه ده چې د خپل د اولاد مخه دا مشکلات راپورته نه کړي، دا مشکلات خپله په تنهایی کې وزغمي، او د هغه لپاره د حل لاره پیدا کړي. د ماشومانو نه استفاده کول په خاطر د حل د دې مشکلاتو دا یو غټه جفا ده له ماشوم سره او په جدي توګه له ټولنې سره. نو توصیه او مشوره دا ده چې که کوم مشکلات لرې د خپل په منځ کې، که فامیلو کې د خاوند او د میرمن تر منځ څه مشکلات وسي، نو لازمه ده چې دا په داسې یو فضا کې دا خپل په منځ کې حل کړي چې هیڅ نوع دخالت او هیڅ نوع حضور د ماشوم نه وسی، ځکه که تاسو د ماشوم په مخ کې جنجال خاوند له میرمنې سره کوي یا میرمنې له خاوند سره کوي، نو دا ډېر جدي اثر په ماشومانو باندې ده نسبت په مشرانو باندې. نو صبر او حوصله نه کار واخیستل شي، دا چې که څوک اقتصادي مشکلات لري، نورې په ټولنه کې د فامیلي ستونزې لري، او دا د ماشومانو تر مخه دا راوړي او د ماشومانو په حضور کې په دې باندې بحث کوي، نو بر علاوه چې دا حل کېږي نه، په آینده کې په نږدې آینده کې د خپل ځان لپاره نور ستونزې پیدا کوي، د خپل ماشومان لپاره ستونزې پیدا کوي. نو زما مشوره دا ده چې که هر مشکلی تاسو په خپله او په تنهایی کې وزغمئ، په ماشومانو باندې ډېر زیات پټکې جذبې او وهل تکول لازمه نه ده. دا د کوم کنوانسیونونه چې د اطفالو د حقوقو په بحث کار کې دا مخالف دي او په ټولنو کې ډېر زیات تحقیقات شوي دي تر څو بیا یې دا قوانین ورته وضع کړي دي چې د ماشومانو رټل او وهل دا هم غیر شرعي او غیر حقوقي عمل ده، باید د دې عمل نه
جدیتو. تاسو بشمیر زیانونه یاد کړل چې کچېره د ماشوم تر مخې تاوتریخواله کېږي په غوبانې بعد اثر کوي. تاسو څه فکر کوي؟ آیا کورنۍ، البته کورنۍ چې خشونت کوي تاوتریخواله کوي، د دې په زیان باندې پوهیږي نه، بې پروا دي او که نور د مشکلاتو په هاوچ کې دي خپل ځان نشي کنټرولولی، اصلي علت څه کېدلی سي؟
د مالو نظر خو اصلي علت ناپوهي ده، ځکه پوهاوی نه ده شوی په دې بحث کې چې ماشومانو په مخ کې باید څه رقم رفتار وشي، څه رقم فامیل په منځ کې څه رقم رفتار وشي او نور اقتصادي مشکلات څه رقم باید مخ کې وړل شي. زما تر نظره ډېر حده پورې عامه پوهاوی پلرونو او مورګانو ته نه ده شوی چې څه رقم باید چلند وشي. نو لازمه ده چې په دې بخش کې عامه پوهاوی وشي، ځکه افغانستان کې اکثریت ټولنه چې ده هغوی تر دې حده پورې تعلیم او تحصیل نه ده کړی چې هغوی د کوم کنوانسیونونه چې د ماشومانو د حقوقو دپاره دي او کوم شرعي حقوق چې دي الله پاک ورکړي ماشومانو ته، نو تر هغه سره پورې دوی عامه پوهاوی نه ده شوی. نو د همدغې له نظر نه کورنیو کې تر ډېره حده پورې د ماشومانو د حقوقو عامه پوهاوی نه ده شوی او پلارونه او میندې په دې باندې خبره نه دي چې ماشوم کم حقوق لري.
په داسې یو وضعیت کې اوس څه کول پکار دي؟ دا کورنۍ د خپل عامه پوهاوی زیات کړي او یو بل چا نه مشوره واخلي چې هغه یو با تجربه کورنۍ ده، دوی څه وکړي؟
ډېرې ښې لارې خو یې لکه همدا ستاسو د رادیو لاره ده، د تلویزیون لاره، د مساجدو کې ده، په نورو کوم سیمینارونه چې دي عامه پوهاوي لپاره لازم دي، باید د دغې طریق نه د ماشومانو د حقوقو او د ماشومانو د مشکلاتو په هکله، د ماشومانو د روزنې او د تربیې په هکله باید کورنیو ته ورکړل شي. چې ښه بېلګه لکه ستاسو د رادیو د پروګرامونو طریقه ځینې اوري حقوق د ماشومانو او په کورنیو کې څه رقم باید رسیدګي وشي ماشومانو ته، دا له دغه طریقو نه دغه امکان لري چې دوی ته عامه پوهاوی وشي. په مساجدو کې ملا امامان چې دي هغوی ماشومانو د حقوقو په هکله خبرې وکړي، د شریعت له نظره، د حقوقو له نظره، تر څو کوم فامیلونه چې دي په دې برخه کې مشکلات لري هغه ته ځان آماده کړي او پوه شي د ماشومانو د روزنې په هکله او د حقوقو په هکله.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه له تاسو نه، ژوندي اوسئ.
درن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د ماشومانو په حقوقو باندې هر وخت په تیر بیا د روژې په مبارکه میاشت کې خبري وشوي. لمونږ سره میلمه و افغان مدافع وکیل وارث خپلواک. تربیه پارزه کې چې یاست، الله ممال او ملګری.